السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د سوداګرۍ او سرمایه کاری د امکاناتو لټولو لپاره د سعودي عرب یو وفد د پاکستان په سفر دی په دوکۍ کې ویجرګې د قانونو د مالکانو او مزدورانو لپاره د امنیت غوښتنه کړې او اسرایلو نن د غزې د رفح ښار له ځنو او سیمو فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو کاروباریانو پلاوي په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسید بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونه امکانات او فرصتونه لټول دي له دې وړاندې د اپریل په 15 د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شہزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو لوړپوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره یې په تجارت او سیمایي امنیت خبرې کړې وې پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې ویجرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او په تیره بیا د قانونو او د قانونو د مالکانو کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي پرون په شوې د جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ په دغه مقدس کرو د قانونو اتحادیې یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي نو ځکه د په خبره دا د هغوی ذمواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي
وين دې ولې راځي کوی دا وروختام بیا ستایم چې دایته اوسم تایم چې دا دوی د دې بهلې په ماسکی راځي د سپورتي په ماسکی راځي لاغه با تا یو میاس لیست خلاص دی یو میاس لیست باندې لاته روپې راځي اخیری پر لیبر يم غواړي پر ارجی غواړي اخیری د سیم په کریټو سره وروغره په سیم په کریټو غواړي
له سیمې څخه د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې هم شامل وو د صوبایي حکومت په حواله وویل چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسولو لپاره د لیویز 1500 نور سرتیري برتی کوي دا جرګه تر هغه وروسته شوه چې د مې په لومړۍ نیټه تختول شوی او کان کیندون کې اته د ورځې پاس خوشی کړل شو دوی تور پورې کړی چې بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولی وو د پاکستان سپریم کورټ نن د پیښور های کورټ هغه فیصله وزندوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګونتا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکۍ ورکول رد کړل شوی وو یاد ګونت سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې خلاف اپیل کړی وو سنی اتحاد کونسل هغه ګوند چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي شامل دي د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته غړو د فروری په 8 عام انتخاباتو کې آزاد حیثیت کې د بریالي کېدو نه پس سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړی دی ځکه چې دوی ته الیکشن کمیشن خپل پخوانی انتخابي نخا یعنی بیټ نو ورکړي په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خپل فیصله کې ویلي و چې سنی اتحاد کونسل د ځنې قانوني نیمګړتیا او لوجه حق نه لري چې د ځانګړو څوکۍ غوښتنه وکړي یاد کمیشن دا فیصله هم کړی و چې دا ځانګړي څوکۍ به د نورو پارلماني ګوندونو ترمنځ وېشل کیږي بلخوا پی ټی آی دغه فیصله غیر نی بللې وا او پیښور های کورټ او بیا سپریم کورټ کې چیلنج کړی و د نوړاندې پیښور های کورټ هم د سنی اتحاد کونسل دغه درخواست رد کړې وو د الیکشن کمیشن فیصله یې سمه بللې وا پولیسو په سواد کې د یو اویا کلن سړی سره د یوې دیارلس کلنې ماشومې د واده مراسم ودرولي دي. د بریکوټ تحصیل د پولیسو مشر ډي اس پي شیراسان نن مشال لیډیو ته وویل د ناګوها کلي یو اوسیدونکي سلمان نومیتان پولیسو ته درخواست کړی و چې د هغه پلار حنیفه چې عمر یې اویا کاله دی بل واده کوي او د یوې وړې جنۍ پلار له یې لس لک روپۍ ورکړي دي. شیراسان وایي هغه اویا کلن سړی نکاح هم کړی خو د رخصتۍ مراسم یې پاتې دي چې پولیسو یې مخه ونیول او قانون مطابق تحقیقات یې شروع کړل. د پاکستان په دریو صوبو خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان کې د الک لپاره د واده قانوني عمر اتلس او د جنۍ لپاره شپاړس کاله ټاکل شوی خو په سند صوبه کې بیا د جنۍ او الک قانوني عمرونه اتلس کلونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن د غزې د رفح ښار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي او داسې ښکاري چې رفح ښار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریانې روانې دي. اسرائیل د ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. د غزې جنوبي برخې په رفح ښار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په چمن کې د یو تن د وژل کېدو پر ضد نن په درېیم ورځ هم احتجاج دوام لري. ویناوال وایي د چمن لارې تجارت هم ترې لکه د نور وسایلو تروړل کېږي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي. د چارو پوهان د دې تر شا څه وجوهات ویني.
کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چیر مات شو او دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځای ته راورسېدل.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د تدریسي کال له شروع کېدو یوه میاشت پاس هم درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د دې سکولونو استادان وایي
دلته ډیوز دی چې تپوس یو کې نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملوي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
د مومندو په امبار تحصیل کې کاروانګر د سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوي او امریکا په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې د اوربند خبرو ته دوام ورکړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د سعودي عربیو مهم پلاوی چې په لسګونو پانګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. دا پلاوی به په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ګوري. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ وفد ته د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د پېټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغ لاست ویلې دي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځني سفر په پنځمه مې اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې په لسګونو سرمایهدار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستیال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه کارۍ کولو په اړه ډېر هیله مند دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستاني کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کرکیلي معدنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازۍ او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنټ خو کیږي با ځکه چې دا اګریډ دی د مخکې نه دا اس آی ایف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراؤنڈ کې او اغي زمونږ د بیوروکریټک د هرډز نه تنګ نو دا اغي کټ شټ کول د پاره او دا ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کومل د پاره دا ایس ای اف سی جوړ شوی هم د دې لپاره او د دې بیک گراؤنڈ کې زمونږ یو معاهده مغوی سره شو د فری ٹریڈ د گلف کوآپریشن کونسل سره نو زما خپل خیال دا چې انویسټمنٹ خو اغي سیریس دی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډیر دی او دوی به وکي او مینلی د دوی انټرسټ په دوه سیزنو کې دلته یو مائننگ دے او یو ایگریکلچر دے
خو په اسلام آباد کې د ډان ورس پانه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وای چې دا وفد دستی صرف د سرمایه‌کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه‌کارۍ ډیر امکان نشته
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
دا سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یہ سو تجارتی لوزنامے وشی خو پر سرمایہ کاری کے لیے وقت لگی زکا چہ سرمایہ دار اول زان پہ ہوئی او بیا سرمایہ کاری کوئی نو دا دیرہ اگدا لارا دا دا بڑیر وقتی بھی کسوک اس اوئی چہ سعودی عرب پا پاکستان کے دمرہ سرمایہ کاری کوئی دا وفد پا دید وہ دری روزوں کے لوزنامے نشی کوالے البتہ دا زمان ذاتی خیال دے کہ دیشی صورت حال بلشان وی
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادونه وړه چې تیر کال د پاکستان نگران حکومت ویلو چې سعودي عرب په پاکستان کې 25 بلین ډالر سرمایه‌کاری کوي د سوداګرۍ د وزارت د اعلان شمار تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
د بلوچستان په پختون میشته سیمه چمن کې نن په دریم ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده. دا احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې د چمن پر لټوالو په وینا اف سی ځواک یې په کیمپ برید وکاو په ډزو کې یو تن وجل او تر لسو زیات ژوبل کړي دي. پر لټوالو اول هغه مړی د احتجاج په توګه د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ایښی و خو پرون یې خاورو ته وسپاره او د چمن او کوټې ترمنځ لویه لاره یې وتړله. بلخوا اف سی ځواک وایي چې دوی په پر لټوالو ډزې نه دي کړي. په چمن کې د روان پر لټ خلک غوښتنه کوي چې حکومت دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت یې نه مني. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
وروره خلک تګ راتګ نه کوي. مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایو، پر هغه سربېره خلک را وایي دلته زموږ سره جنجالونه کوي، زموږ سره به تعاون کوي. دا د هیچ چا نه، زما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي ده د مور سکشته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې کده کنداري کده بارډر کده کراچی وروره مسافر نه راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
موږ ولې ولس تاریان دي؟ دا ولس وس به موږ ته چم کوي. د خپل حق موږ د سرکار زغوارو په موږ ته ولس ولایي. ما مټره لکه زما زنانه نه لکه زما شیرې لکه غر د پاکستان د خلکو زموږ د خواس کو چې من نه دی وروره. درغه وخت نه راځي حکومت ته موږ دغه خبره کوو. موږ دروازه نه کړه خلاصه وستا به خپل روانه کله.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پرلتوهلې دي. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دي. تېر ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکز سکتر او دریم زیارتوال اول چې د واد نور برخ په بارډرانو تجارت روان دی. خود چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
موږ ډوډۍ موږ رسک دا موږ سره هم دی. ما پر رستا دا کا چولې دا ما د وطن رسک وې تا کولې نه ولې دي تا کړو مې چولې تا ما و به ولې دي تا ما بدلې ولې دا تا ما څنګه نه دی ولې دي تا ما ورسو ګان روان دے پر واگا روان دے پر دفتر حال روان دی موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونی وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود سوی دی کله چې د مئی په څلرمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی وو بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. و مشال ریډیو ته په رالېږدول سوي یو بیان کې په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند ویلي دي چې د پرلت مشران د خپلو ناکامیو د پټولو په خاطر د امنیتي وجې د خرابولو هڅه کړې ده او بیا تور په سرحدي عسکرو پورې کړی دی چې موخه یې نامنی رامنځته کول وو. یادې وي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
هلته په دوکۍ کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کان کیندونکو د وجړو او تختونو د زیاتیدونکو پیښو په اړه جرګه شوې چې پکې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. دوی په حکومت غږ وکړ چې کان کیندونکو ته د تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د قلنګ لپاره تختول شوي وو. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې وغړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیش زمواري پر امنیتي ادارو راړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
هر څوک دی دا د غیرت کار نه څوک یې یو تنظیم دی څوک یې چی دی او روح لاروي دوه خدای غاو دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او شای راځي سره یې مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی. هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناس هغه دی راست خپل حق چې ښکارا کی ما څه دی خبر
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نونډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیسو ترڅنګ لږ تر لږه 500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به افسي ته دا ویایو چې موږ ته یو 500 لیویز لوکل تراکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حال هم راوړي او دا معاملې به ان شاء الله خپل کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرولېږي. هم 500 پولیس په کار ده هغه کیس تیار ده هغه وینراله دي 500 پولیس راکړي
حکومت د ویان شاهدرین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د دوکۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمواري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی. د دوکۍ قبایلی جرګه د هغه وروسته سوې ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکهدار مانده کې لومړی د کویلې لارۍ د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نشټې ورسته چاودنه رامسته شوی و. دغه څه غړی ورسته یو بل چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډی د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه لمخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوش شوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای لوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکري څخه تښتول شوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کویلې ټیکس غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي، او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې له وجې د دې صوبې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروه، ټانک او ډېر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. بلخو امنیتي ادارې وایي چې په ګڼو سیمو کې یې د وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دغه لا هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه ریپورت لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانګ، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغلی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانه اونۍ کې د بنو په میریان، کینګر پل پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل، خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په څلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورمه خپل بیان کې دعوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. وروسته یو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامله دغل تکي کتا سو ګوره مهاجر کې پونا ډیر تعداد کې دغه د کلو شوی وو. بیا د جهاد ډیر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدر او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیحال زلی کول جهادی دای کی غټ نوم جلال الدین حقانی ستا وخت په شمالي وزیرستان کې ډیر غټ مدرسه او بنائن له اونم چې شوم په ډیر غټ تعداد کې خارجي روسان له جهادیان وې د شمال للارې رانه نه وتل دې سیمې ته د دې غټ جنگ آغاز مونږ ولیدو.
نو ما وړي وویل چې ډرا اسماعیل خان د پاکستان منځ دی، زیاتره پولې د جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چې مات شو، نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپل خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده، او خپله دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېرې حصه جنوبي وزیرستان ضلع سره هم لګي. کوه سلیمان کې ورسره ډېره بوکټي او خصوصا د کچي علاقه چې ورته کوم ځای کې چې مخکې نه وسلوال په پنجاب کې موجود دي، د سندو د پنجاب بارډر باندې پیغام په دغه سیمه کې راځي. دا وجه دا چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کې نه د ډیر اسماعیل خان نه په سره شکل کې تیریږي.
د لکی مروتو سیدون کې سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې ورسته یو نام نه د دوی په ژوند ژور اغیز کړي. دا امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسله والو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي.
لکی بنو ری خان دا چې نن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي، هر ورځ ونه ایوا بدامنی پیښه کېږي. مشران، نوجوانان، کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو، خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي، کاروبار وده بیخی په جیبانې ولاړه ده. کاروباری ملګری دی هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دی امن راولي، دلته امن بیخی خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه 11 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر 34 و. په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي، ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان او افغانستان کې د ورستیو بارانونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. که څه هم اوس زیاتره سیمو کې بارانونه ودرېدلي، خو خلک وایي چې بارانونو سیلابونو یې تیار فصلونه تباه کړي. په دې کې د مومندو د انبار تحصیل کاروندګر هم شامل دي چې غوښتنه کوي حکومت د راتلونکي کې په بارانونو او د سیلابونو د وجې د تاوانونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې حق تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شهرواز ترکزی راکوي.
سګنی بارانونو د ملک د نورو برخو په شان په انبار محمد کې هم ورانې کړي. دغه تحصیل خلک وای ځمکه خرابې کړي، ولاړ غنم غورځولې او بل دا چې دغه اوبه په خوړونو کې بهیدري، خو د دوی په خه نه دی راغلي. بوراشه عثمان خیل دغه تحصیل اوسیدونکي دي. هغه مشهد رډو ته وویل د انبار ځمکه هر رقم کروندې کوي، خو که د اوبو د ذخیرې واړه بندونه پکې جوړ شو نو بیا به خلک د پردو مزدورو په ځای خپل ځمکه کوي او معاشي حالات به هم ډیر ښه شي.
دومره بارانونه وشو، دومره زیاتې اوبه ضایع شولې چې زما د سوچ مطابق کده دی اوبو یو ذخیره جوړه شوې، هغه ډیمونه جوړ شوې واړه واړه. نو زه وایم چې دې به زمیندارو ته ډیره زیاته فایده وي، خاص توګه هغه خلکو ته چې هغوی د غره په لمنو کې ژوند کوي، چې هغوی ته د اوبو ډېر زیات تکلیف وي، هغوی ته د کویانو د ایستلو ډېر زیات دشواري وي.
انبار د 80,000 زیاته آبادی لري. دغه تحصیل په مشرقي اړخ ته کوزه دیر، په شمالي اړخ ته باجوړ او مغربي او جنوبي اړخونه د محمد د صافو او پنډیالۍ تحصیلونو سره لګېدلي. انبار کې د سنگ مرمرو ترڅنګ قیمتي نفرایټ پلوم کانې هم وستل کیږي، خو دغه سیمې خلک زیاتره په بهرونو خارونو کې مزدوریانه کوي. مقصود خان د انبار یو بل اوسیدونکي دی. هغه وایي چې تیر وختونو کې ورسره ګڼو سرکاري او حکومتي چارواکو ژمنې کړي چې د اوبو د ذخیرې تنظیم به وکړي، خو لا هم عملي شوی نه دی.
ساکل ډیر زیات بارانونه وشو، دلته غاړ رات نوارونه دي، نو کو دا ډیمونه دي ته وای نه دا اوبه به زموږ له پزون نه وېتلې، ځکه چې دلته چې کم در کړي کویان دي، دا په خو به چې موږ په بوکوري سدي وب دغه کویان به تبه به ته دغه پیدا رسیدلی وای. مخکې چې کم و دلته یو حادثه وشو را په 2014 کې په پیخان کې چې کم حمله وشو، نو په هغه وخت متعلق چې گورنر هغه را لې دلته د سمال ډیمونو واده هم کړی چې دا غټ نوارونه دي، دغه دا اوبه چټي بیګی نه دغه دی علاقې پرې. نو په هغه وخت خو د گورنر سره ډیر زیات اختیارات نه، د سمال ډیمونو پته ولګیدل نه، غا تعلیم پته ولګیدل.
میرزاده خان مشال رډو ته وای حکومتي ادارې باید د دوی د ځای کې دونکو اوبو د پاره بارانی بندونه جوړ کی.
لہذا موږ د وس د دې وخت حکومت نه د مطالبه کو چې په هغه وخت موږ سکه مطالبه شوې وي زمونږه موږ سره وعده کړی وي هغه پوره والی وکړو.
امبار کې د وړو بندونو ضرورت د دغه خلکو په خبره ځکه هم زیات دی چې هر کله چې محمد کې باران وي نو تر ټولو زیات امبار کې وي. خوړه کې وجه دا غني چې امبار د کوهمور یا د کیمور اوچت غره په لمن کې آباد سیمه ده. دا دغه خلکو غوښتنې مو د کوزو محمدونه د صوبای سیملې د غړي محبوب شیر محمد سره شریک کړي.
محمد کوشش کوي چې هر زیات څه ضرورتي د غي معیار مطابق د غي خپل ضرورت پوره کوو. هغه کله چې دې په یوه کار د ایجوکیشن د ترقیاتي دور کې به ان شاء الله د اخر اولو
د انبر تحصیل پیاز شنه دړې مرچکی او ځینې نور سبزیانې لکه کریلی او ټماټر ډیر مشهور دي. خلک په غرونو کې د سرو باندې هم کوي خو د اوبو د مشکلاتو د وجې بیا د غرونو روزګار لکه باندې او کروندې ډیر کم شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم آل مبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو او کاروباریانو پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. پاکستاني چارواکي وایي چې د سعودي عرب له خوا ژمنه شوې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالر پانګونه وکړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او بیا په 13 د قانونو د مالکانو کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه پرونۍ جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا جرګه له هغې وروسته شوې چې د مۍ په لومړۍ نیټه تختول شوي اووه کان کیندونکي 18 ورځې پاس خوشي کړل شو. دغو کان کیندونکو تور پورې کړی چې بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولي و. د پاکستان سپریم کورټ نن د پېښور های کورټ هغه فیصله وځنډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګوند ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړای شوي وو. یاد ګوند سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې ضد اپیل کړی وو. سنی اتحاد کونسل هغه ګوند دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازي شامل دي. او اسرائیلو نن د غزې د رفح ښار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي. او داسې ښکاري چې رفح ښار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریانې روانې دي. اسرائیل د ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د غزې جنوبي برخې په رفح ښار کې د جنگ له وجې له 900,000 زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته کړې. دا له هغې وروسته ده چې د اتوار په ورځ د قاهرې په کوربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې بغیر پای ته ورسېدې. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په غزه کې د اوربند د ټینګښت په هدف د قاهرې په کوربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ ویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هېواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني، له غزې د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي، لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي، څو په نتیجه کې د اسرایلو د ده په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي، او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرایلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرایلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، او هم د منځګړو او بېلابېلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرایلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ، او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی، اسرایل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرایلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی، حماس د اوربند په اړه جدي نه دی، او اسرایل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وای، تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقه ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نشي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقوقو فعال هوریا مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه سو پوښتنه کړې، وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط لامل شوې. سفی الله ستانګزل نور تفصيل سره.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي، تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي، دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې، ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي، خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې، خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي، یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي، دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خوشحالي څرګنده کړه، خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي، هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل،
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردن به نفع گروه طالبان.
خاقل خلیزاد در مذاکرات و په طول پروسه که یو ارخیز مختولار، خلیزاد در طالبان و پگت او در امریکا در نور و چارواک و پتیرسته لسره کار وکر. در خلیزاد پا وساطت او در خاقل ترامپ پیداره که نور و امریکایی چارواک و در افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کری. حقا کسان چی اکثری در تروریستی بریدون پگدون پا مرگون و تاوتریخوالی تورن او پا جنگی جرمون و محکوم
متهم بودن، اینا
رها کردن. هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده، له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2018 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2013 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي، او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ، او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل، د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یوه میاشت پوره کېدونکې ده، حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي رسولي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه بیا په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. داراز د تعلیمي چارو پوهان هم وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا مشال لري ته ویلي چې د دې ستونزې په هوارولو کار روان دی او 90% سکولونو ته یې درسي کتابونه رسولي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو ضلعو د استادانو اتحادیه وایي د دغو سیمو زده کوونکي لا له وړاندې د یو شمېر اسانتیاوو بې برخې دي خو د درسي کتابونو د نشتوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر نصیر شاه افریدی د مې په 15 مشال لريو ته وویل چې د اپریل په 8 نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
مونږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کوم زمونږ سابقه کلاسونه وو په 2023-24 کې دا وو ماشومانو نوم د اړیکې کتابونه را جمع کړل، په هغې باندې مونږ نوي کلاسونه شروع کړي دي. په هغې کې بعضې کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو مونږ گزاره روانه کړې ده خو حکومت طرف نه مونږ له کتاب میلاو شوی نه. ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لسو ورځو کې کتابونه میلاویږي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې نه شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. داراز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر خان مالک مسید وایي داسې ښکاري چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، ګنې په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د هغې ترتیب جوړول په کار وي چې 6 مهینه مخکې هغې پریسنګ وشي که نه هغې دپاره بجټ الوکیټ شي په هغې نه بعد په امتحانونو نه مخکې یوه میاشت مخکې دا کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر آفیس ته ورسول کیږي که نه. اول خو د بجټ مسله وي، بیا د هغې پریس مسله وي، د هغې نه دا نقصان وشو که نه چې اوس هم په قبایلي علاقو کې چلتا سکولونه هم وران دي، وجاړ دي، ړنګ دي، برباد دي، آبادی هم برباد دي. ال کتابونه اول خو میلاویږي نه، چې میلاویږي نو تقریبا اگست کې شي به میلاویږي چلتا بیا سردیانې راځي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی د مې په 15 مشال لیډیو ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وي ورکړي نو ځکه دا ستونزه جوړه شوې ده. نوموړي همداراز وویل چې د نوي منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوي دي. دی وایي
انټرم ګورنمنټ چې کتابونه انسټالمنټ اولنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکولو ناغم نغینه لف شو، بیا دویم انسټالمنټ هغه جنوري کې ورکولو هغهم نغینه خطا شو. نه د دې ایشو په دې راغلی چې هغه هغه پیسې نه دي ورکړي، مونږ چې په مارچ کې راغلو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو
نو ما لاسٹ ویک پدې باندې میټینګ کړې ده. لاسٹ ویک پورې ټیکسٹ بک بورډ والے چې دې ما ته ټول ڈسٹرکٹس والے ډیټا کھولے وا تقریبا 90% چې لاسٹ ویک پورې زمونږ ټول ڈسٹرکٹس کې دېنو کتابونه ڈیلیور شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادی سہولتونو پورا کولو ته هم سم پاملرنه وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د بارانونو وروسته د اسراروغه یو سړک په ساتونو ساتلو بند وی چې لکبلې دوی ژوند ډیر متاثر شوه دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سړک د پل جوړولو لپاره د ورته اقدامات وکړي. چارواکو په دې اړه څه ندی ویلي. البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي مشال ریډیو ته ویل چې هڅه کوي پل زر جوړ کړي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیم اسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے وشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیمک شے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجائیے دے سیم خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیم اسیدین کئی عثمان ماسد پدارنگ بیانوی.
تحصیل سراروغا سرا تعلق لارن کئی خبریال سکندر حیات شاکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوئی خال کے مشکلات پبراک شے مشال ریڈیو تا وویل.
چکی میں خال کے وشتنا ہوا چھے پدا خوڑ مندے پدا الگار مندے دا پل جڑ شی آگا دے ویسا پورا چار شیری نشوا چھے ورہ تا خال کے تا دکھی میں مشکلات دی پدا چھے کم دے شاکاری ابو دیدو او تی 4000 کلی نہا دولے زیوت خال کو پتے کی جی نو آج کلا اے بروشیل یا وروشی نو پدا الگار مندے خوب یا بلکل چھے کم تاگ رو تاگ دائی دا مکمل ختم شی چھے چو پرا آگا اے با کامشم یا نوی جنو دا خال دا دیر تکلیف تا کمات نا ہم دا وشتنا کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت څخه دا چې کوم د شکاري کلی ته کوم روډ چې دا کوم خور دی د سراروغا چې کوم مېر مارکیټ ته دغه سره کی چې کوم بلګړ بایي په دا مو د چارو شي د پلدا جوړ شي چې د خلک مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسې دین کې د پلا تعمیر کوله وشتنا د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تاکشیش وا غوي په ځواب کې وویل.
داغم بالکل په نظر کې دی چې کوم سره روغا کې یو د کرکنه شکاري کلای دی او دغه سي په مولي خان سوی نه مخکې ها یو غاټ ګرځ دی یا هغه مشتغې کسنو شوی دی دغه خلته تکلیف دی بالکل نشره دی جو په خیال کې هم یو نشره په دې کوشش کې لکه سره مشتو سپاتا د نیوال رزې دی د حکومت نه یو دی پیسې جوړې شي نشره پیرا پیرو د مش کوشش وی چې په دمو مقصد خلته سوال جوړ کې او څه خپل باندې بسر دی.
د سراروغا سیمې اوسیدین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنۍ شاکاري کلی په خوړ بنې د پل تعمیر کولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورټ د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي رپورټ کې ویلي چې د روان مالی کال په نهو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ 55 کروڑ روپۍ پور اخیسته چې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت 50% زیات دی. رپورټ زیاتوي چې د زیاتو پورونو ورکولو له وجې د شخصي بانکونو ګټه هم ډیره زیاته شوې ده چې پکې زیاتره پور یوازې د پاکستان حکومت ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا د مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، نو ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کروڑ روپۍ قرض اخیستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د ریکارډ کچې 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کې وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټې د شخصي بانکونو ده. او د خزانه وزارت راپور هم دا ښایي چې د زیات قرض روپو ترلاسه کولو له کبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دے مقصد داو چے قرضے گرانی شی او قرضے با کم اغشتی کے گی او دا دے پوجہ بندے با گرانی کم ہوئی شی چے کم حکومت دے وقت کے چے دے دا غی بجٹ خسارہ چے دے نو آغا دیرہ زیادہ دا آغا بجٹ خسارہ پورا کولو دا پارا چے دے نو حکومت آغا دا دے شخصی بینکونو نا قرضے لی دے وقت کے چے دے نو دا ٹولو نا زیاد دا 80% نا زیاد چے دے کم قرضے دی دا نجی بینکونو آغا چے دے نو دا آغا ٹول قرضے چے دے نو حکومت تروانی دی دے وقت کے چے کم بجٹ خسارہ دا آغا دا 9 میاشتو کې کدا موږ داغه نه مخکې کال سره داغه موازنه وکړو دا سه تقریبا 45% چې دنه دا سیوا ده، نو دا بجټ خساره چې دا د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کړي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرح 2% ده. اقتصادی چارو کارپوهان وایي چې د سود شرح لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوې او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
زومره چې شر سود شي وای په داغي سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګران پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیت مارجن د تا تری خالي د وجنا او نور چې کومه په معیشت کې ستونزې دي داغي د وجنا پروفیت مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي داغي پروفیت مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی داغي خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی، نو دغه وجه ده چې دې سره سرمایه کاری چې دنه هغه ډیپریس کیږي وده نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د ښه کولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپۍ اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 پنځوس کرب روپی دی. د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا اویا کرب روپی ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په پنځمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادی ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د شخصي بینکونو قرض روز تر بلی زیاتیږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دیوائی کدیو کال ریکارڈ اگرون پاکستان اقتصاد تڈیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سودا گرائی لپارا دا امریکی ڈالر اتارتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئی ایم ایف سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی اداروں نے قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نے قرض روپی اخلی. نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیرتا ورکول دا پاکستان لپارا لوی فشار دی.
تو یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں.
شریار بٹ زیادہ کڑے چ پاکستان دا نور پور لپارا روان کال دا جولائی میاشتی دا بجٹ نو وړاندی دا ایم ایف سرا نوی تڑون تا اڑتیا لری. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د رواني میاشتې مای په 15 ماده د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوی پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 19 د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 امریکایي ډالرو د پور پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی و. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 13 ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوی دی. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستاني حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره په ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول او د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کول نه یوازې په کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لری پروتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې د دغو اقداماتو له وجې د دوی کاروبار باندې هم بد اغیز شوی. په دې کې یو هم د پېښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو مرمتولو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دکانداران وایي چې په ډیورنډ کرخه د حکومتي اقداماتو له وجې اوس د مرمت په سامان ډیر زیات لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د پېښور نظم خبريال غلام قوس را کوي.
ټریلی خرچه پیراغری
د پېښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15,000 پوری د ګاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثره شوی دی. د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15 مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډۍ او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لین دین چلو دی. پینډۍ د ویش تر ده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکل راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به اره څه چکر چکر والو تورخم ته د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډرۍ شوې، سیټونو شو، دا د چا خبره. د ګاډۍ چې کوم یې سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل. دو ورځې کې درې ورځې کې براغل پینډۍ لین دین چلو شوی دی، نو واری خبره بار شوی ده. بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 کال شو شوی خبیخي خون نشته دی. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستانه د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تل ویزا به نه لګوله، نو انټری وخالي، نو بیا ویزا شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرایپورټ ته، نو الته دا دی باندې ډیوټي ولګي دالته نه کلیئر شي بیا خرسیږي. نو په دی وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی بلاک دی دا به پیله ملاوی دو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15,000 روپۍ ملاوی دو. اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75,000 روپۍ باندې ملاویږي. دا دا د ایوری انجن دی دا به پیله ملاوی دو په 30,000 روپۍ. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220 دا پینډی نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی بیا دې پسې د شپ چې کومه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروستو د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي. خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسېدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمي ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگراني سخته کړې ده. خو د پولی دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلی شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.